داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافا شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشتلا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو حالاتو نه خبریږي، نوی خبرو نه خبریږي، د نوی فکر نوی خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چیرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه سې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالي نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر و شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده. نو دا کله کله دا سم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، چې مودا ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپله تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لستولس کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په څوارلسمه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار ګلاب د شبنم تک واړې چې دل کړي خو ته چې نه پرېږ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا من خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا من خوبنا
دا د نومبر په 14مه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین مخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې او تن منتظم روح الله روحاني وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې غوته موخه نه و، مخکې یو څوک مشهور شاعران و، هغه شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موخه نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی یواړی مشاعری جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
له خوست مو د رنگین ماښام د مشاعری راپور اوریده. په دې مشاعره کې نارینه راغونډ شوی وو. د شزو برخه دی کنداو نشي. د کاملی عزیزی یو غزل د دوی په شغل لرو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسا، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسا، اوس دې ما تغزی د زړه لسره باسا. ایوب خانه زما چپوت دی زوی وای، ایوب خانه زما چپوت دی زوی وای، وا خورکی زدی زاری غم له احساسا. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، هسي لاس قدم د سپیرو شوندو لپاسه. غم بچیر تزي چې موږ هم ورته شاکړو، غم بچیر ته ځی سی موږ هم ور تشاکړو بس دې موه ګلاس لبل ګلاس ورسته لیک بې په کوم سترګو لولم څنګه اخلاص کړم دلالی ل زخمی آسا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو د کندهار په ولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم محلنې مجله چاپ او خپره شو. صادق رشتینی د دې مجلې مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره د انوم ولې غوره شو.
ډېر شش نومونه ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و، د هغو نومونو څخه تیر شو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې د اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو. همدارنګه نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټول مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړي پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپ ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه؟ دا اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځینې نور ملګري و چې د 1901 کال کې موږ مو سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښو دی. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګ چاپي اثار لکه میژې څنګه پیلي سوپ سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګ د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ غاڼه سنبال کړي دي، او همداسې دا اوڅار مجلې غاڼه چاپ کړې ده. همدارنګ تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا تر سره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي او په پای کې به شغلی رښتین صاحب د ازادي رادیو لاري ټول افغان پښتون کهول ته دومره وایو چې ترپیکیه د بی بهر او ترڅنګ د اوثار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو لیکنې شعرونه همدارنګ د دې بهر د شاعرانو ټولګي او بیلابیل ناولونه او علمي اثار په چاپ سنبال کړي.
د اوثار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکمو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوسی عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته شاکري. نوري پښتني همشته خلمړې بداتري وورو چې لکل راهي سره رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کېږي.
یعنی دا دوه کال مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان مې اعتماد نفس نه لري چې رسامي کولای شم، خو نیکې ځینې ډیزاین نه خپل باختر کې ځان تکول یا مور ته به کول ځینې ګلان به ملاسم کې نیکې زبانه اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نیکې زونه ته نقاشي کولای شي. تصادف اندلته په اسلام آباد کې په پیتوار بازار کې یو کورس وو. البته پلار دې تل سودا راځي څلور ځینه بیا ته کورس دې درسامي اغه تابع زی تشویق کړل ماده ته چلا شي مو هغه ځینې شروع کوم رسامي زده کول.
نو البته دې بیا کورس ولوست؟
بله بله تقریبا یو کال پورې ما کورس ولست.
په اول کې چې ورغلې دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا که دې شي جنو کسانو ته سله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لار شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته خي. بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شئ چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې د هم په پنسل باندې څه رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خوده اشاره وکړه؟
نه دې نه مخکې مای چې نشه رسمواله. یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ویلې ځان مې بدون اعتماد نه لري چې رسامي کولای شم ځکه چې هنر سره خدای چا شوقي خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی. او دې نه مخکې ما رښتیا وایم مړم سین نشه رسمواله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې په یوګم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا خوانه.
تاسو مخکې مڼه ته اشاره وکړه کنه؟ یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت. یعنی که عالی درجه مڼه رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت او څو نه عادي مڼه رسم په 15 دقیقو کې.
کله چې رسم وکړي تاسو زړه دې غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته وشکاره کې خپل مور ته وشکاره کې او کنه غواړي چې احتیاط وکړي به ورسته دا کار وکړي؟
زه خپل شخص اندغه سیما چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي ویني خو هم منځ بیس کې پلان مور ته خیمه چې نظریه تي واخلمه اګه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخستل شي په دې شانو کې ځکه ځین باریکان ته انسان خپل پام نه کیږي خو نور البته فامیل ته ځان ډیر راحت یې چې ویخي شه نور خلګو ته به کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیمه.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسم وو خپل فکر؟
خپل فکر ځینې البته پرنګا می رنګا می زمي چې کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې یو خزر رسم کړی و افغان خزر یو کوزه په وګي نیولې دا او مخ باندې ورته یو ساده رسم ولې هغه می څکل رسم کړ کمیس نور تر رسم کړ افغاني کمیس لره او احساسو کې چې خایسته راغی افغاني فرهنګ په کې و چې خودله.
یعنی تاسو پر رسم کې یعنی غواړی چې ل ظاهر رسامي ور اخوته بل شي هم لیدونکو ته اخه کوي یعنی انزور کوي مطلب مو امداده؟
بله بله ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي. به هدف د دې کوم خاص شي نه کوي.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلی یاست یو کال مو کورس لوستای دا او تاسو رسامي کوي څنګه فکر کوي چې دې رسامي ته به ادامه ورکړي؟
او ان شاء الله زکه چې دا د سې دا هنر د سې د غوړم چې افغاني فرهنګ پکې مخایم خلکو ته نو هر چیرته چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخایم.
او څنګه لدی رسامي سره د سیمه لري چې خامخا رسمو کې مثلا یو مثال زو تاسو ته درکم د فکر وکي چې په یو هفته کې مو هیڅ نه درسم کړی یا په دوه اونیو کې مو څه نه درسم کړی په دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای.
بالکل خصوصا یو خاصه شی چې ویلو کله چې انسان هنر تم خشي رسامي وکي د ډیر وړیو شاوړو کې شان په ژوند کې چې ویني مثال یو دروازه کوم ویني وړ باریکيان ته پام کیږي زره بیا کیږي چې دا شی کما رسم کړي او دا به ماده نه خسته رسم کړي یا دا حالت ببل وخت کې ډیر خسته رسمول شي مونږ هر وخت انسان رسامي چې وکړي شي هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان مو ډیر ذهن جلبوي طبیعت او که رسم شوی شان او که په تلویزیون کې اوسلی دل یا په خوال رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل څه شي
ما خپل طبيعت ډیر زما توجه جذبي ځانته
د طبيعت کوم وخت
طبيعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت یا د ماخه مرکته کېدو وخت کې
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلبي دو وخت هسه هم ډیر رسم شوه دی آیا علت به هم ده وي
بالکل رسم شوه خوده خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت نه دی رسم کړي
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي هم دسی ده
بالکل بالکل بالکل
له حسین عمر څخه مننه د صداقت پونم د کندهار وی خبرندوی ټولنی د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنی سره خبرې وکړې دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخ شاو خد ونیم زره ټوکې پلورل شوی دی. تاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتلا دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلف ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغون سوي دي چې مال ځان سره ساتلي. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د حسیني او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکل دي. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوي دي چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماستری په جریان کې نتیسته کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راځم سوي دي چې موږ باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لري موږ په ژوند کې، د منظمې دلو ورتیا، مو خلرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خندونه لمنځوړل، ماته نه منل، پر خپګان برلاسي کېدل، د وخت شی استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سمبالول، خوشاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول لدې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوی دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچنی ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسی وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هر ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هر ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سویم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کائناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي. او نه هم موږ د شپې په یو وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګټ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، لاورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات څه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2021 کال کې چاپ شو. ملګرو لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینهوال لیدل کیږي. استاذ په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلک سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخ زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانهو عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه. تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو، چې د خوشحاله اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اوولسو نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپرولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف علی الله متوکل هم دې سرګندونو سره د ازادي راډیو مجله رانغړم. زحمت شیبر لتا سوې.